ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 14 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو تر څنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ 214 اخته ماشومان راغلي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نور حال د فیروز عزیزی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته سبیتی.
خوارزه کلا دیلی دی در تاریخ پخته دی خدا خپل ماشمانم پا کور کشتر ایمو یا دی پلن دی و بل دو پلن دی ماس نرو چه خبره چه دواری خبری با دیر غریب وطن دی ریوی خبری خواری پا کشنه دکترانشتا و نخشتا و نبشتا دیر زید غریبی و وسم نشتا چه دارو پا خپل اینگا دری چلور مرستگانیم دی یو شی دارو ما نخواره ماشمانم د چا خبره کیږي بیرته مړ کیږي څه دارو د خو میکروبونه هم دي دې ټیسټونه موږ خو بس پیسې نشته چې موږ ځان دارو.
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي لامله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغه ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
مشکلات لرو بس اسپتال لري بس گاڑی ماری بیا را پیدا کو ډیر خو غریب شته چا سره پیسي چا سره نه بس مونږ دا وختونه چې مونږ لګي ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 214 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاجدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په تویستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لیوه او ویلی و چې له 50 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلی چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درنو اوردونکو سم تاسو ته راوړم چې تاندې څنګه او د ازادي ملما خبرونه ووري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او بانډو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کوم لوبي ډېر کوي
په خوشي باندې اخته دي خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کیږي 15 بل طرف ته کیږي یو پکې میر ټاکل کیږي دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه
خوځوان انجنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو لواجه هغه دودیزې لوبې هم نشي کولای
چې فقط ها په لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وتلو وخت څه کاسه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي تاسو کې لو انجنې سيزه
د دې لوبو ارزښت پڅ کېدی
دودی زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږه تاریخ ژوندۍ ساتي زمونږه البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې اکل نه لوبي چي دی
درمنیتونکو تجربه خو دلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي ساتیري وکړي خپل وخت تیر کړي البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي دوی صحت ورسره ښه کیږي نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي مثلا توپ ګنډا د همدارنګا خوسای دی د دې خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري تر سره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې تر سره کوي هڅه کوو چې د ونې په جریان کې څو ساعت ځان وسګار کړو او له ملګرو سره د لوبې تر سره کړو نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی ځوانان والیبال ډېر کوي نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده کرکټ هم دی هم دا لوبه ډېره کیږي نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي خو دا د همکاران دي د پخوا کې زما د کلی ملګري دي انډیوالان مې دي له هغوی سره زه کله نا کله لوبه کوم نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی پلیټفارمونه دي کې ډېر مصروف او مشغوله دي کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي ګوښنشینی وکړي د اتاق په کونج کې کېږني ګیمونه وهي خپل سات تیر کړي هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي دوی چې کله ویډیوګانې ګوري د نورو خلکو ژوند ګوري یو ډول متاثره کېږي نو ډېر کوشش کوي چې دوی باید هم په هغه شکل باندې اوسېږي دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو غانو کې دي نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې د محلي لوبې او د ورزشونو مې اوسه کم رنګ کړي ځوانان تر ډیره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري دوی ورزش وکړي دوی لوبو ته وخت ورکړي نو دغه یو څه نشته ده د تعلیم اړخ یو څه کمزوري شوی په دې کې شک نشته دی نو د آنلاین رسنۍ یو څه د ځوانانو د ورزش یو څه کم رنګ کړي دی البته د لوبو ته وخت ورکول مطلب ځینې ځوانان د سړي چې په تیر کې ژوند کوي ځینې ځوانان د سړي چې په حال کې ژوند کوي ځینې ځوانان د چې په راتلونکي کې ژوند کوي له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېرې ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید هم دغسې واوسېږم خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته د دوی لپاره نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي مشکلات ورته پیدا کېږي رواني ستونزې ورته پیدا کېږي یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه لاس په سر کېږي له ورزش څخه لاس په سر کېږي له ټولنیز ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو لشک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
پخوا سی و مخ کې البته دوی به د ټالونو جوړول او په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شیز نه د خپل منطقې شیز به هغه ځای پیغلان به مشخص کړي وو. دا د ګونې په خا او چایان به یو دی به البته د ټالونو دی واچو په لرګو باندې په ونو باندې په بل داس شی باندې سی البته به تالیدا سر به ولاړ بیا مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتي رینه وو او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي. پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردوکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهل نه وو په غیبه پښه باندې سړي هغه لرګي غورځوو. دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه، دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېری به ډېر و. هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې وې، ځکه د دوی هدف دا و سي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته را وویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغه نوم یې ییر سو. مشهورې ساتېریانې وې سي په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان پښکه پیدا کړ په ګرو کې د نیولا. بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه، اعلان به وکړي چې دلته نن ساتیری دی. بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه. بیا به نو دا خلک ښه خوا ورته کښېنستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې، سیدار چا ول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه سه. پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه، او کور کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې، کوچنۍ خیمې به ودرولې، بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کوون. الوکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتیری کوي. د دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه، ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي. دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښوله، د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته. سې حقیقت وایي، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو، او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو. کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي، فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي. یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره، که هر ډول لوبه وي، هغه که الک وي که انجلۍ وي، د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که انجلۍ وي، زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را زه اوس الوکان سړي ولاړ سي، هغه وخت مشخص وي، هر وخت سي زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي. د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته دي، په دا خاطر سي د دوی لپاره نه د ساتیري زمينه سته، نه هم د وتلو زمينه سته، سي فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله که ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي، وایي ته څه کوې؟ لوی نجلۍ سي زه، دا د پیغلانو پورې. اما سي کله کوچنۍ وي، وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونه کم سینه نجونې سي اوس مال مې لیدلې، دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي، او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي.
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی مونږ ورته وایو چې اکثره مونږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه ډلې جوړېږي سره چې دوی بیا دغه کچۍ ګوته چې مونږ ورته وایو غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پښه په ځمکه لګي یو پورته کوي او په دې یوه پښه باندې دوی یو له بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه کچۍ ګوته د لاس نه خطا شو هغه وبیلو یا یې چاپکه هغه د لوبه وبیل یا دغه کس زیږي پکې.
ښاغلی ابراهیمی، د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوبو په اړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوبم شته چې مثلا ډنډه کلک ورته وي. ډنډه کلک هغه لوبه ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لرګیو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لرګی چې دا شل سانتي لرګی پې وهي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د ډنډه کلک لوبه ورته وایي. دغه لوبې هم دودیزی دي، زمونږ په لغمان کې دام ترسره کیږي. انټرنیټي ګیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم ګیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی دی په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږ نیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي، په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غوندې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو. یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پرېښودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول پلوانۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي او بل ژوبلوي ځکه دوی پلواني کوي؟
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي. او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي. نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي، ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کې کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کړوي او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته څومره چارچاپېرې وینې؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي. له چا مشوره اخلي؟ لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبو کې یو څه چلکي زده وي، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چلکي زده وي، څه رقم چلکي په پلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا غوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي ځان نه ورکوي، او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات درته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی. هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا یې څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکی ورسره ای هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک بیې راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دي پاکلی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله، ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې ښوده، څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کې یا نور داسې، هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپل ځاني اقتصادي بسیاینې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تحصیل نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی، د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي ډیر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکل هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته را پاتې دي، پخوا یې موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلې لوبې دي، د پټ پټونی لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هیڅ مصارفو ته اړتیا نه لري، بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپل د دې چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوي، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې واوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید را ژوندۍ شي، نه کومو لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي. او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده عامه پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل، چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي، چې هغه تر ډېر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دوی باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي؟ او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
موږ ولې دغسې چلند کوي. بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر ICJ ته معرفي کوي. اورځلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې د هغه دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې ترسوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې، چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توطیه د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی، او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بیداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه یې ډېر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کوو، سلامات اوسئ.
مننه تاسو له هڅې
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چنشی یا بماتا پاتی چنشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی